عباس نوری میزبان شماست.
بله احمد جعفر احمدی تاسو ستړي مشي قدر من اوریدونکو یو بل خبرونه پایل شو تر نه بجو دوام کوي او چې کندهار د سپین بولدک سرحدي ځواکونو چارواکي وایي چې د سپین بولدک چمن د دوستۍ باب نن په وو بجو پرانستل شو او د دغه پولې د پرانستلو لپاره افغانستان هیڅ ډول شرط نه دی منلی. دغه راز د افغانستان جمهوري ریاست وایي د تروریزم په وړاندې مبارزه به یوه هغه موضوع وي چې د افغانستان، هند او امریکا په راتلونکي درې اړخیزه غونډه کې چې ټاکل شوې ده په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې تر څنګ جوړه شي خبرې وشي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو په اړه پر راپورونو سربېره د خپرونې په دوهمه نیمایي کې 2:19 پروګرامونه درته خبرو. د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. محمد حدیث پردیس دا خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې هم د څو مهم خبرونو سرټکی. په د کندهار په سپین بولدک افغان چارواکي وایي چې پاکستان نن سهار شاوخوا 2 بجې د دوستۍ په نوم دروازه پرانیسته. افغان ولسمشر له ملګرو ملتونو غوښتي چې د انتخاباتي حوزو او د تک کرسۍ د سیستم په اړه له افغانستان سره تخنیکي مرسته وکړي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له پاکستان وغوښتل چې د هغو تروریستي ډلو چې په سیمه کې د سولې د ټینګښت مخه نیسي پټنځایونه له منځه یوسي. دا هم بشپړ خبرونه. د کندهار په سپین بولدک کې افغان چارواکي وایي چې پاکستان نن سهار شاوخوا 2 بجې د دوستۍ په نوم دروازه پرانیسته. دا لارې 12 ورځې مخکې هغه وخت پاکستانی لوري وتړله چې په سپین بولدک کې له صفري نقطې سره افغان مظاهرچیانو د پاکستان بیرغ ته ور ورته کړ. په سپین بولدک کې سرحدي کمیسار محمد علي باوري ازادي رادیو ته وویل:
نن سهار دروازه پر 2 بجې باندې لکه څنګه چې په پخوا خلاصېدله په هماغه ټاکلي او معین وخت باندې دروازه د ترافیکو په مخ باندې خلاصه شول، او اوس وګورو مرور د خلکو او موټرانو جریان لري.
د دې لارې له بندېدو سره په تیرو نږدېو 2 اونیو کې افغان سوداګرو ته چې تازه میوې پاکستان صادروي په لسګونو میلیونه افغانۍ زیان اوښتی دی. افغان ولسمشر له ملګرو ملتونو غوښتي چې د انتخاباتي حوزو او د تک کرسۍ د سیستم په اړه له افغانستان سره تخنیکي مرسته وکړي. د جمهوري ریاست لخوا په خبري شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې اشرف غني پرون په دې اړه د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یونما د انتخاباتو د څانګې له تخنیکي هیئت سره خبرې وکړي. د خبر پاڼې له مخې د پرنیلا کاردل په مشرۍ د دغه هیئت مشري ویلي چې له افغانستان سره هر ډول همکاري ته چمتو دي. د افغانستان کابینې په وروستیو کې د انتخاباتو د قانون مسوده تصویب کړه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به د روان کال د تل د میاشتې په 24 ترسره شي. که څه هم د ولسمشر دویم مرستیال محمد سرور دانش ویلي چې حکومت دې تشمن دی چې د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو په عملي کېدو سره به انتخابات روان کال ترسره شي، خو د انتخاباتو د څار ټولونو په باور اوسنیو ستونزو ته په پام سره داسې نه بریښي چې دغه انتخابات دې په خپل وخت ترسره شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د ازبکستان د ولسمشر په ناروغۍ او بستری کېدو خوښیني څرګنده کړه. په هغه اعلامیه کې چې ارګ خبره کړې ده ویل شوی دی چې اسلام کریموف د سیمه ییزو مناسباتو په پراختیا کې مهم رول لوبولی دی. د ازبکستان د رسنیو په وینا نن 15 ده چې د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف بستر شوی دی. داسې اوازې هم خپرې شوي دي چې د ازبکستان ولسمشر وفات شوی دی. په پکتیا کې افغان چارواکي هیلمن دي چې نن به جانخیل ولسوالۍ له طالبانو بیرته ونیسي. دا ولسوالۍ اونۍ مخکې طالبانو ونیوله. د پکتیا د والي وایان نقیب احمد تل ازادي راډیو ته وویل چې له مرکز څخه تازه دمي سرتیری راغلي. د ولسوالۍ 3 یا 4 کیلومتره ته رسیدلي او هر شی به داسې لښته چې د ولسوالۍ د وسلوالو موجودیت پاکه شي. افغان چارواکي په جانخیل ولسوالۍ کې د تیرو 4 ورځو جګړو په ترڅ کې د شاوخوا 100 طالبانو د وشلو ادعا کوي، خو طالبان وایي چې دوی حکومتي لوري ته درانه تلفات اړولي او د ولسوالۍ مرکز د دوی په لاس کې دی. دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له پاکستان او غوښتل چې د هغو تروریستي ډلو چې په سیمه کې د سولې د ټینګښت مخه نیسي پټنځایونه له منځه یوسي. جان کیری پرون وویل پاکستان په وروستیو میاشتو کې له ځینو پرمختګونو سره سره دې ته اړتیا لري چې د هغو سخت دریځو په وړاندې چې د خاورې دننه یې پټ دي جدي مبارزه وکړي. کیری دا څرګندونې پرون له هند څخه د کتنې په دویمه ورځ وکړې او زیاته کړه چې پاکستان باید لکه د حقانی شبکې او لشکر طیبه په څیر ډلو باندې فشارونه زیات کړي.
It is clear that Pakistan has work to do.
دوی وایي دا واضح ده چې پاکستان باید پر دې کار وکړي او په دې هیواد کې پر هغو ډلو چې په تروریستي فعالیتونو کې ښکیل دي ډیر فشار راولي او دوی هم باید له موږ سره کار وکړي. د امریکا متحده ایالات د پاکستان د استخباراتو اداره د حقانی شبکې په ملاتړ تورنوي د پاکستان پوز په دې وروستیو کې په شمالي وزیرستان کې چې حقانی شبکه په کې دیره ده پوځي عملیات پیل کړي دي. د برازیل مشرانو جرګې ولسمشر دیلما روسف له ولسمشرۍ لرې کړه. سنا ولسمشره په بودیجه کې په لاسوهنه تورنه کړې ده. تېره ورځ یو شپېته سناتورانو روسف تورنه کړه او شل تنو له دا سره مخالفت وکړ. له قانون سره سم که چیرته د سنا له درې او دوه برخې د ولسمشر یا ولسمشر په مخالفت رایه ورکړي له دندې لرې کېږي. تر دې پرېکړې وروسته روسف په ټویټر کې ولیکل چې نن هغه ورځ ده چې یو شپېته نارینه و چې اکثره یې تورن دي او په فساد ککړ دي د 450 برازیلیانو پر ډیران و غورځولې. د سنا له پریکړې سره سره د روسف د کارګر ګوند 14 کلن واک پای ته ورسید. سرپرست ولسمشر میخایل تیمر د منځني خیاړخې پی ایم ډی پی ګوند غړي به د روسف پاتې دوره تر 2013 کال پورې مخته یوسي. د ازبکستان د دولتي تلویزیون وایاندې د هیواد د خپلواکۍ د ورځې پیغام د اسلام کریموف لوري ولوست. اسلام کریموف وروسته تر دې چې مغزي سکته وکړه په روغتون کې داخل شو او دا خبرې کیږي چې څوک به د هغه ځای ناستی شي. د اګست په 28مه اعلان وشو چې کریموف بستر شوی. د دې کشرې لور د اګست په 1 په ډله ییزو رسنیو کې ولیکل چې د دې 81 کلن پلار ژوندی د اسلام کریموف له تیرو 28 کلونو راهیسې د ازبکستان ولسمشر دی. او روسي خبر له امریکا څخه کیوبا ته وروسته تر نږدې نیمه پیړۍ لومړی تجارتي الوتکې سفر وکړ. جیټ بلو 308 الوتکه پرون سهار له فلوریدا والوته او نږدې یو ساعت وروسته کیوبا ته ورسیده. په دې الوتکه کې د امریکا د ترانسپورت د وزیر انتونی فاکس او د الوتکې د 15 ملو په ګډون یو نیم سل سوارلۍ سپاره وو. د 2014 کال له ډسمبر را په دې خوا امریکا او کیوبا هڅې پیل کړې دي چې اړیکې عادي کړي. امریکا په هاوانا او کیوبا په واشنگټن کې سفارتونه پرانیستي دي. د مارچ په میاشت کې ولسمشر باراک اوباما کیوبا ته سفر وکړ او په می میاشت کې د امریکا د سوداګرۍ لویه بیړۍ د کیوبا په بندر کې ودرېده. خبرونه هم دومره ول. له ملتیا مو مننه کوم.
محمد حدیث پردیس نمننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول ک غوړي. به هم د خبرونه ول ولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې خبرونه کې اوري چې راپورونه وایي چې وسلوالو طالبانو د لوګر په چرخ ولسوالۍ حمله کړې ده. له خپل خبریال سره تماس نیسو او تاسو له وروستي حاله خبرو. د کندهار د سپین بولدک سرحدي ځواکونو چارواکي وایي چې د سپین بولدک چمن پوله د دوستۍ باب نن سهار په 2 بجو پرانیستل شو او د افغانستان لوري هیڅ ډول شرطونو ته غاړه نه دی ایښې.
موږ شرطونه د هیچا شرطونه نه منو. نه په دې کې شرط ظاهر دی نه دا د شرط خبره ده.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د تروریزم په وړاندې مبارزه به یوه هغه موضوع وي چې د افغانستان، هند او امریکا په راتلونکي درې اړخیزه غونډه کې به پرې خبرې کیږي.
مشترک همکاري او مبارزه د تروریزم او مشترک اقتصادي همکاري باندې بحث تر وکړي.
د افغانستان په اړه نړیوال ورځپاڼو ته کتنه کوو. پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره د خپرونې په 2 نیمه کې 2 پروګرامونه درته خپرو. د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې په 19 پروګرام کې دا ځل په افغانستان کې د اهنګري یا پخګري صنعت تاریخ او ارزښتونو ته کتنه شوې.
په بدوي حالت کې او په مدني حالت کې دا کسبونه چې دي وده کوي. اهنګري هم دغسې یو کسب دی یا د وسطکریم یو کسب دی چې د انسان د ژوند سره سم راغلی دی.
د ترنوب جمعو پا طول افغانستان که پا منزنه و چپو سر بیره ده غرازلو خارونو که ده اف ام پسل اشاره پینزه تا پا صاف آوازی آوری دلشه توشی به مخکم و خبر ترلاسه کل چه پا لوگر که ده لوگر پا چر خلوص والی وصلوالو پراخه هم لکده ده هم داشی با ده ازاده دو خبریال نسیم شفق رسره ده تلیفون پلیکه ده شفق سر پرتووه چه حمله چه وقت شوی ده او آیا اوس هم روانه ده؟
سلام علیکم کوم بلې حمله نن سهار په 15 بجو باندې د سرخ ولسوالۍ باندې شوې د لوګر د والی ویان سلیم صالح ازادي رادیو ته ویل شي په لمړی یو کس چې 14 کې مواد ځان پورې تړلې او هغه انکاري حمله په د ولسوالۍ په قراول باندې کړې او وروسته بیا د ځې پیل شوې دي د ویل چې د اوس هم د ویل چې خان خلک دي اما نسیم څخه ځینو اوریدونکو د ازادي رادیو مونږ ته ویل چې اوس هم هلته جګړه روانه ده او تلفاتو پاره تروسه څه نه دي ویل شوي دغه راز د لوګر د ولایتي شورا رئیس سید قریب الله صادق دا تایید کړه چې هلته خطر اوس هم دوام لري ولې ویل چې تروسه پورې په دې اړه ډېر جزئیات نشته دي د طالبانو ویاند د ولا مجاهد ادعا کړي چې دا حمله دي کړي او پراخه حمله ده او د ولسوالۍ امنیت قومندان هم د دې په خبره وزن شوی ولې تروسه د سرخ ولسوالۍ د امنیت قومندان کېدو په اړه نویز چارواکو سندی ویلی باید ویم چه سرخ لوګر ولایت لنا امن ولسوالی څخه ده او نګیشن کیلومتر له مرکز پر علم څخه لري پراته ده او تر دې وړاندې هم د ورته حملو او د ډیرو امنیو شاهد و.
بله نسیم شفق له تاسو نه مننه د دغه حمله په اړه به بیا هم له تاسو سره تماس ونیسو او وروستي حال به له اوریدونکو سره شریک کړي. البته د وروستیو پرمختګونو په بابا اوریدونکو ته معلومات ورکړو. قدر من اوریدن کو امریدل چې امنیتی چارواکي د لوګر وایي چې نن سهار وختي په 15 بجو د چرخ پر ولسوالۍ وسلوالو پراخه حمله کړې تر اوسه حمله دوام لري. د کندهار سپین بولدک چمن لاره له څه باندې دوونه وروسته نن سهار په 5 بجو پرانستل شوه. په سپین بولدک سرحدي کمیسار محمد علي داوري وایي چې دغه لارې د پرانستلو لپاره افغانستان هیڅ ډول شرط غاړه نه دی ایښې. په لومړۍ خپرونه کې مو له ښاغلي داوري سره د دغې لارې د پرانستو په باب خبرې وکړې. لومړی مو ترې پوښتنه وکړه چې لاره نن څو بجو پر څو بجو پرانستل شوه.
نن سهار دروازه پر 5 بجې باندې لکه څنګه چې په پخوا خلاصېدله په هماغه ټاکلي او معین وخت باندې دروازه د ترافیکو په مخ باندې خلاصه شول او اوس وګورو مرور د خلکو او موټرانو جریان لري.
داوري صاحب د پاکستان لوري ځینې شرطونه ایښي وو، تاسو دا شرطونه پر ځای کړل؟
موږ شرطونه د هیچا شرطونه نه منو، نه په دې کې شرط ځایېږي نه دا د شرط خبره ده. فقط هغه مسایل چې موږ د دولت او د پاکستان د دولت په ګټه و او په بین المللي قوانینو کې باید هغوی رعایت موږ وکړو او دوی وکړي، هغه مسایل مطرح شوي دي چې هغه د دواړو طرفو د خوا څخه منل شوي دي چې باید یو د بل بیرغ او یو د بل مشرانو انځورونو ته سپکاوی ونیسي، هغوی ته احترام وسي، هغه باید په صفري نقطه کې مظاهره ونیسي، د صفر نقطې څخه سل متره شاته باید وسي، او یو د بل دولت پر ضد باید شعارونه ورنه کول سي. دغه مسایل و چې دا زموږ هم ارزو وه او د دوی هم ارزو وه. نور کوم خاص پیشنهادات د دوی نه وه او نه کوم خاص فرمایشونه د دوی وه، نه هم موږ د چا فرمایش منو. هغه کار چې زموږ د دولت په ګټه وي، زموږ د ملت په ګټه وي، هغه کار موږ ترسره کړی دی او ترسره کوی.
دا وری صاحب تاسو څومره ډاډه یاست چې دا دروازه یا دغه پل به بیا نه تړل کیږي؟
دا نه سم وایلی، دا اوس خو دوی په خپله ژمنه باندې هغه د وفا وکړله، دروازه یې خلاصه کړله. نور نو بیا انشاءالله ضرورت دې ته نه پیدا کېږي چې دروازه د ترافیکو په مخ باندې وتړه شي.
دا وری صاحب په دغو څه باندې دوو اونیو کې چې دغه پوله تړل شوې وه، پر عادي مسافرو سربیره دغه راز د افغان سوداګرو مالونه هم ډیر ضایع شول. هغه تازه میوې چې له کندهاره پاکستان ته وړل کېدې، آیا وخت تیر شوی دی دغو ترانسپورټو یا د دغه فصل، او که بیا هم لاری ولاړې دي او له دې لارې به تیریږي؟
خدا چې خلک خبر ترلاسه کړي چې لار د ترافیکو په مخ باندې خلاصه شوې ده،
نو بیا هر څوک کوشش کوي چې خپل مالونه چې پاتې وي هغه انګور چې خرابېږي یا انار چې خرابېږي هغه بېرته د پاکستان له لارې څخه ولېږدوي.
په سپین بولدک سرحدي کمیسار محمد علي داوري و چې د سپین بولدک چمن د لارې د دوستۍ په نوم د دروازې د پرانستل کې دو خبرې کوله. نوموړی وایي چې دغه دروازه نن سهار په 2 بجو بیرته پرانستل شوه. د دې لارې له بندېدو سره په تېرو نږدې 2 اونیو کې افغان سوداګرو ته چې تازه میوه پاکستان ته صادروي په لسګونو میلیونه افغانۍ زیان اوښتی دی. له کندهاره د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی هم همدا شېبه سره د ټلیفون په لیکه دی. رښتینی صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. رښتینی صاحب د علي داوري خبرې خو مو واورېدې. وایي چې په 2 بجو دروازه پرانستل شوه، اوس دغه د 1:15 تقریبا اوښتی دي. هغه وایي چې تر اوسه خلک خبر نه دي چې پر دې لارې تګ راتګ وکړي. دغه راز په تېره بیا افغان سوداګر چې پخوا به یې میوې صدرولې او میوې هم ډېرې خرابې شولې د لارې د بندېدو له وجې، تاسو کوم خوځښتونه په کندهار کې وینئ چې آیا بیرته خلک د همدې دروازې پر لوري ځي روان دي یا افغان سوداګر بیرته میوې انتقالوي له دې لارې؟
د دروازې د ترنسیدو وروسته به هر ورځ د سوداګرو او هغه کسانو چې پر دغه لارې کاروبار کاوه دوی به هلته انتظار کوي او په دې تمه چې نن به دروازه خلاصېږي. خو د تېرونۍ په وروستیو کې چې ما کله سپین بولدک ته سفر وکړي هلته نه د سوداګرو هغه موټران چې په انګورو خټکو یا هندوانو بار وه چې مخکې درول شوي وه هغه هلته موجود نه وه، ځکه سوداګر وویل چې نورې انتظار پای ته رسېدلی دي او دغه میوې د خرابېدو په حالت کې دي او دوی د کابل د لارې او بیا وروسته د تورخم د لارې دغه د میوو انتقالات وکړل. لکه تاسو یادونه وکړه اوس هم خلک په دواړو غاړو کې خبر لا هم نه دي. داسې ویل کېږي چې اوس په رسنیو کې په دې ارتباط داسې معلومات خپرېږي خلک به د دغه لارې تګ راتګ پیل کړي.
رښتینی صاحب، تاسو چې هلته وضعیت له نږدې څاری، آیا د میوو د تازه میوو فصل تیر شوی او که نور سوداګر ډاډه نه دي چې په دې لاره خپل میوې پاکستان ته صادر کړي؟ په وروستیو کې دغه راز هند هم اجازه ورکړې چې د افغانستان تازه میوې د هوا له لارې له کوم محصول پرته د کندهار او د کابل له هوایي ډګرونو هغه هیواد ته صادر شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال پرون ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه تقریبا 10 ټنه تر پرونه پورې لیږدول شوي دي او نور به هم ډیر ژر ولیږدول شي. آیا فکر نه کوئ چې اول خو راته ووایه چې آیا میوې هلته پاتې دي که نه، تازه میوې او که فصل تیر شوی دی؟
اوس هم د انګورو فصل دی، ځکه انګور تقریبا په کندهار کې 3 میاشتې فصل لري چې سږ کال حاصلات هم تر نورو کلونو ښه شوي دي. او په مجموع کې د لارې د بندېدو سره په لومړۍ ورځ د لندې میوې سوداګرو وویل چې تر 200 موټره زیات انګور، خټکي او هندواڼې خراب شول. وروسته دوی یو اندازه لکه مخکې یادونه ما وکړه د کابل د لارې انتقال کړه او نورې بیرته ولسوالیو کې انتقال کړه او هلته په کشمش خانو کې دغه انګورو استفاده وشوه او تر څو په کشمش بدل شي.
اوس چې دغه دروازه پرانستل شوې ده، یعنی تر ډېر حده ګټې چا ته رسېږي؟ عادي مسافرو ته یا که سوداګرو ته هم؟
پر دغه لاره تقریبا د 1000 څخه تر 15000 کسان هر ورځ تګ راتګ کوي. د دغو کسانو یوه برخه ناروغان هم دي چې د لارې د بندېدو په هغه لومړۍ ورځو کې هم تقریبا 4 بیړني ناروغان د لارې د خلاصېدو په انتظار مړه شول. او دغه راز یوه برخه هغه کسان دي چې د دواړو خواوو ته کاروبار کوي. د دوی سره چې موږ خبرې کړي دي دوی هم وایي چې کاروبار یې په ټپه ولاړ دي. سپین بولدک ولسوالي هغه ولسوالي ده چې هلته نه باغونه شته او یوازې اوسېدونکي د همدغه لارې په کاروبار باندې اخته دي.
بله صادق رښتینی، له تاسو نه یوه دنیا مننه. له کندهار د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی و چې د سپین بولدک چمن د لارې د اخلاصي دوپ باب او د چل دی لارې بلدی ورسته آیا افغان سوداګر هم خپل میوي صادروي کنه په دې اړه معلومات راکول لکه څنګه چې مو واوریدل خاغلی رښتینی هم ورته اشاره وکړه چې لکه چې دغه لارې تړل شوې ده ډیرو افغان سوداګرو چې تازه میوي بلدی لارې پاکستان ته انتقالي نور لارو ته مخه کړي من جمله د کابل او تورخم لارې د خپل میوي صادرې کړي دي ډیرو سوداګرو ته هم د لارې د تړل کېدو له وجې په میلیونونو ډالر تاوان رسیدلی دی لکه څنګه چې رښتینی صاحب ویلې د دې لارې په پرانستل کېدو سره به افغان عادي وګړو ته په تېره بیا هغه چې ناروغان دي او پاکستان ته د درملنې لپاره ځي اسانتیاوې رامنځته شي د پر دې لار لکه څنګه چې رښتینی ورته اشاره وکړله شاوخوا د ورځې 15,000 کسان تک راته کوي
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدلی شي. د افغانستان جمهوریت ریاست وای د تروریزم پر وړاندې مبارزه به یو هغه موضوع چې د افغانستان، هند او امریکا پر راتلونکي درې اړخیزه غونډه کې به پرې خبرې کیږي. د ولسمشر ویان هارون چخان سوری پرون ازادي راډیو ته وویل چې اقتصادي مسأله اقتصادي همکاري د دې درې اړخیزې غونډې د اجنډا بل موضوع ده. تمه ده چې دا درې اړخیزه غونډه د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ جوړ شي. د دې غونډې اعلان په نوې ډیلي کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کړی دی. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې
تاکل شوی دی چې په څو اونیو کې په نیویارک کې د افغانستان، هند او امریکا ترمنځ درې اړخیزه غونډه جوړه شي. د افغانستان د ولسمشر ویاند هارون چخان سوری ازادي راډیو ته د دې درې اړخیز غونډې په اړه وویل
دا غونډه یو غیر معمول شی نه دی. د سرمنشي غونډه د ملل متحد په نیویارک کې نو هلته ټول مشران هم راځي. رئیس جمهور هم هلته اشتراکي د دې ملل متحد په عمومي غونډه کې به په څنډه کې نور غونډې نه چې په پلان کې ده چې یو درې اړخیز غونډه د افغانستان او امریکا او هند په منځ کې وسی او بس پر مشترکه همکاری او مبارزه د تروریزم او مشترک اقتصادي همکاري باندې بحث سره وکړي.
دوی اونې وروسته په نیویارک کې د ملګرو ملتو د عمومي غونډې ابتدایي ناستې پیل شي او دا غونډې څو ورځې دوام کوي چې پکې د نړۍ مشران خپلې ویناوې کوي. د کابل، نوی ډیلی او واشنگتن ترمنځ د درې اړخیز غونډې اعلان لومړی ځل د هند سفر پر مهال د سیشن بي پورس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري وکړ. که څه هم د وویل چې د دې غونډې هدف د پاکستان منځوي کول نه دي، خو یو شمېر څېړونکي په دې باور دي چې امریکا له تروریزم سره په جګړه کې د پاکستان پر نیت شکمنه ده. د امریکا په فلوریدا ایالت کې د پاکستان او سیمې د سیاسي چارو کارپوه محمد تقی وایي
د پاکستان او د امریکا اړیکې چې کم تاوتریخوالی په دې سره موجوده وخت لري دا یو کال یو نیمه دوه کاله مخکې داسې نه وو. او بل خصوص اوس د امریکایي یونیورسټي باندې چې کوم بریدو شو په کابل کې هغې سره خو نور هم پکې د امریکایي موقف کې او باید چې دا کارونه مخکې کړی وای. خو بیا هم ډېر آیت درست آیت
څه باندې یوه اونۍ مخکې په کابل کې پر امریکایي پوهنتون وسلوالو حمله وکړه چې پکې لږ تر لږه 14 تنه ووژل شول او په لسګونو محصلان ټپیان شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري تیره ورځ د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره په نوي ډیلي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان په اړه خبرې وکړې. له مخکېنی پلان سره سم باید جان کيري نن له نوي ډیلي واشنگتن ته تللی وای. خو اسوشیټډ پریس اژانس د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند مارک تونر په وینا خبر ورکړ چې جان کيري به د جمعې یا هم شنبه تر ورځې په هند کې پاتې شي او بیا به چین ته ولاړ شي او د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو په غونډه کې به برخه واخلي.
په راپور کې مو اوریدل چې تمه ده په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ د افغانستان ولسمشر د هند او امریکا له مشرانو سره ګډه درې اړخیزه غونډه وکړي. د دې غونډې لپاره د افغان حکومت اجنډا څه ده؟ د موضوع د وضاحت لپاره بیا هم احمد شیبر د ولسمشر اشرف غنی له ویان هارون چخان سوری سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې دا د افغانستان غوښتنه وه چې له پاکستانه پرته داسې درې اړخیزه غونډه جوړه شي. ښاغلي چخان سوری په ځواب کې وویل
د افغانستان حکومت همیشه د څوارخیز او دریاخیز وګوندو پر روان باندې د میکانیزم باندې ټینګار کړی او په دې کې یو ډیر فعال رول درلود او ټول تشویق کړی دی ترڅو د منطقې کې همکاري ایجاد شي او د جهان په خدمت کې ایجاد شي ترڅو کولای شو د منابع کم منابعو څخه په معاصره ډول استفاده وسي، د تروریزم سره مشترک مبارزه کی او په اقتصادي همکاری کې.
د تروریزم مسله بیا هم یو تقریبا عمومي مسله ده. افغانستان کومه مشخصه اجنډا د دې غونډې لپاره لري او کنه لا وخت ده چې د دې غونډې په باره کې خبرې وشي؟
نه، مشخصا افغانستان همیشه چې په داسې فرخیزو غونډو کې اشتراک کړی دی، همیشه ټول اصول دي چې مشترک مبارزه وکړي او مشترک همکاري ولري په ټولو اړخو کې، خصوصا د تروریزم په مبارزه کې چې منطقې ته هم یو ګواښ دی او همچنان نړۍ ته هم ګواښ دی. نو د دې ګواښ لپاره باید په مشترک همکاري باندې ټینګار وسي او یو میکانیزم وسي چې یو اجماع منځ ته راسي، او په دې اجماع په راوستلو کې افغانستان په تیرو وختو کې ډېر مهم رول افسان درلود چې څو اړخیزو غونډې په مختلفو میتانو په مختلفو وختو کې جوړې کړې وي او په کې ګډون کړی دی.
تاسو د سیمه ایز اجماع خبره یاد کړه چې خنصوري صاحب په سیمه ایز اجماع کې خو دلته ډیر نقش په یو ډول باندې چې رسنۍ هم یادوي او ځینې نړیوال هم دې ته اشاره کوي پاکستان لري، څه فکر کوي په ورته دغه غونډو کې به په راتلونکي کې پاکستان هم ګډون وکړي؟
بالکل، د دې غونډو ګورې د څوارخیزو غونډو دروازې همیشه خلاصې دي او موږ همیشه ته شوستر ټول ګاونډي او منطقې کې وادونه په نړۍ کې وادونه چې په داسې غونډو کې په سوالخلي او مشترک کار وکي. نو په دو غونډو کې بعضې تعهدات چې تر سره کیږي باید پر هغو باندې عملي ګامونه واخیستل شي تر څو هغه د اعتماد فضا منځته راشي.
عادتا د ملګرو ملتونو د غونډې ترڅنګ دغسې دوه اړخیزې او درې اړخیزې غونډې پخوا هم ترسره شوي دي، څه فکر کوئ ولې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په مشخص ډول د دې غونډې یادونه کړې؟
په دې خاطر چې هغه تاسو کله چې د څه سوال وکړي چې دوی هلته سفر درلود او د دې غونډې هلته یادونه کړې چې دا غونډې هلته کېږي د دوی د اجنډا برخه.
یعنی زما مطلب دا و چې افغانستان هم له دې سره دلچسپي لرله چې باید دغه درې اړخیزه غونډه د دغو درو هیوادونو ترمنځ تیار شي.
افغانستان همیشه په داسې غونډو کې ټولې اڅولې هم دي او یو ډېر مهمه او فعال سهم هم درلود تر څو څو اړخیزو بحثونه زیات شي او د منابع چې کمې دي د مبارزې د تروریزم مبارزې په دغه کې برخه کې د دوه څخه په مؤثره ډول استفاده وشي.
د افغانستان د ولسمشر ویاند هارون چخانسوري و چې په نیویارک د افغانستان، امریکا او هند راتلونکي درې اړخیزي غونډې په اړه نظر لازمي لري سره معلومات شریکول. دا چې په دې غونډه کې به د افغانستان لوري د اجنډا په کومو مهمو موضوعاتو خبرې وشي. اوس د افغانستان په اړه نړیوال ورځپاڼو ته کتنه کوو. ایشن دی ویو خبرونه د افغانستان په اړه په یو مطلب کې لیکي، داسې ښکاري چې د اسلامي دولت ډله په افغانستان کې تر فشار لاندې ده. خبرونه د کارپوهانو په وینا لیکي هغو د پام وړ زیانونو چې د هشت په وروسته وکړ رسیدلي دغه ډله یې اړ کړې چې خپل تکتیکونه بدل کړي او ځان وژونکو حملو ته مخه کړي. په کابل کې د جولای د میاشتې په برید کې چې د هش مسؤلیت په غاړه اخیستی اتیا تنه ووژل شول او له 200 زیات نور ټپیان شول. ایشین ریویو خبرونه لیکي چې باندې یو کال مخکې په افغانستان کې داعش د حضور څرګندېدو افغان ولسمشر اشرف غنی اړ کړ چې د امریکا د کانګرس غړو ته د هغه ستر ګواښ خبرداری ورکړي چې داعش افغانستان او د هغه ګاونډیانو د مرکزی آسیا هیوادونو ته متوجه کړی دی. خبرونه وړاندې په دې اړه چې ولې داعش ډله په افغانستان کې کمزوري شوې ده. افغانستان د تحلیلګرانو د شبکې چې په افغانستان کې سیاسي پیښې له نږدې څاري نظر اخیستی چې ویلي دي له نږدې دو کلونو راهیسې چې دغې ډلې په منځني ختیځ کې د داعش مشر ابوبکر البغدادي ته بیعت اعلان کړی دی، ځان لپاره ډېر دښمنان پیدا کړي دي. د دغه شبکې په وینا د داعش نفوذ ډېر کمزوری شوی او وسله والې دې ته اړ شوي چې د افغانستان په ختیځ ننګرهار کې چې یو وخت هڅه کوله په دې ولایت کې د ځان لپاره اډه جوړ کړي یوازې خپل فعالیت په څو کمو ولسوالیو پورې محدود کړی دی. ایشن ریویو د سیمه ایزو امنیتي کارپوهانو په حواله لیکي د داعش راتلونکي په تیره په سیمه کې د خپل نفوذ د پراخوالي لپاره د ناکامو هڅو وروسته په افغانستان کې تیاره ښکاري. د کارپوهانو ویلي چې داعش به د خپلې بقا لپاره خپل فعالیت د یوې انزوایي ډلې په توګه په محلي کچه مخته یوسي یا به هم ښایي پټې څانګې جوړې کړي. تایم مجلې د افغانستان په اړه په یوه لیکنه کې په هلمند کې د بې پولو ډاکترانو روغتون ته پام اړولی دی. مجلې د فوټو ژورنالیست کادر وان لوهیزن چې په وروستیو کې له افغانستان لیدنه کړې څرګندونې راخیستې چې ویلي دي موږ تل دا خبره کړې چې هیڅ خبر د ښه خبر په معنا دی، خو کله چې پیښو ته د تلویزیوني کامرو پام کمیږي دا ښایي د حالاتو د لا خرابېدو په معنا وي. نوموړی وایي دې مسلې ته په پام سره د مسؤلیت احساس وکړ چې دغه واقعیت مستند کړي. تایم هلمند ته د هلندي خبريال د سفر او په دې ولایت کې د بي پول ډاکټرانو له روغتون څخه د هغه د لیدنې په اړه لیکي. دغه روغتون چې د ناروغانو لپاره 300 بستر لري او شاوخوا 1 میلیون کسانو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي د افغانستان په جنوب کې تر ټولو لوی او په هلمند کې یوازنی روغتون دی. په دغه روغتون کې شاوخوا 200 افغان او 15 بهرني کارکوونکي د ماشومانو له څانګې نیولې تر عاجلې اورتوپیدي د سوځېدنې لومړنۍ مرستو او جراحي په څانګو کې کار کوي. ټایم لیکي دغه هلندي خبریال په هلمند کې د یا ناامنیو یادونه هم کوي او ویلي دي چې د دې ولایت اکثره لرې پرتې سیمې د طالبانو په لاس کې دي او هغه کسان چې په لشکرګاه کې دغه روغتون ته راځي د جګړو له کرښو تیریږي او دې ځای ته ځان رسوي. ازادي رادیو اوري په افغانستان کې اتنیمي بجی دي او وربیا ور ورکو محمد حدیث پردیس چې د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سره لیکونه واوروي.
د کندهار په سپین بولده کې افغان چارواکي وایي چې پاکستان نن سهار شاوخوا 2 بجې د دوستۍ په نوم دروازه پرانیسته. افغان ولسمشر له ملګرو ملتونو غوښتي چې د انتخاباتي حوزو او د تک کرسۍ د سیستم په اړه له افغانستان سره تخنیکي مرسته وکړي. په پکتیا کې افغان چارواکي هیله مند دي چې نن به د جانخیلو ولسوالۍ له طالبانو بیرته ونیسي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ازبکستان د ولسمشر پر ناروغۍ او بستري کېدو خوشیني څرګنده کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له پاکستان غوښتل چې د هغه تروریستي ډلو چې په سیمه کې د سولې د ټینګښت مخه نیسي پټنځایونه له منځه یوسي. د برازیل مشرانو جرګې ولسمشر دیلا ماروسف له ولسمشرۍ لرې کړه. سنا ولسمشره په بودیجه کې په لاسوهنه تورنه کړې ده. د ازبکستان د دولتي تلویزیون وایاندې د هیواد د خپلواکۍ د ورځې پیغام د اسلام کریموف له لوري ولوست. او له امریکا څخه کیوبا ته وروسته تر نږدې نیمې پیړۍ لومړی تجارتي الوتکې سفر وکړ.
له محمد حدیث پردیس نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سره لیکونه یې واورول. که غواړی خبرونه په تفصیل سره ولولئ د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې د ازادي رادیو دوه اونیز پروګرامونه مه هیروي. د اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د ژوند په شیبو کې پروګرام کې واورئ د اهنګري یا پخګري د صنعت په اړه به ډیر معلومات ترلاسه کړئ. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو خو اوس به یوه سیمه ییزه موضوع راواخلو. په وروستیو کې د ازبکستان د ولسمشر د روغتیایي وضعیت په اړه ضد و نقیض راپورونه ورکول کېږي. ځینې رسنیو په دې وروستیو کې ویلي چې هغه مړ شوی خو د هغې یوې لورې په رسنیو کې ویلي دي چې پلار یې تر اوسه ژوندی دی او هیله ده چې ډېر ژر روغ شي. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
د ازبکستان د دولتي تلویزیون ویاندی د اسلام کریموف له لوري 13 ورځ د خپلواکۍ د ورځې پیغام ولوست. نن 5مه ده چې حکومت اعلان کړی دی چې ولسمشر کریموف په روغتون کې بستر شوی دی او د هغه د مړینې اوازې هم خبرې شوې دي. دا خبرې هم کیږي چې څوک به د هغه پر ځای د منځنۍ آسیا د هیواد مشي کوي. د کریموف په وینا 13 ورځ په ملي تلویزیون کې د 8 بجو په خبرونو کې د خپلواکۍ پیغام ولوستل شو. دا معنا ورکوي چې دی لا هم واکمن دی. په پیغام کې د تیرو 15 کلونو په ترڅ کې په ازبکستان کې د اقتصادي پرمختګ ستاینه وشوه. دا پیغام 2 ساعته وروسته تر دې خپور شو چې د کریموف کشه لور لولا کریموفا تلایفا په ډله ییزو رسنیو کې ولیکل چې د دې 80 کلن پلار ژوندی دی او شبه سي. تر دې مخکې لولا کریموفا لیکلی وو چې پلار یې مغزي خوندریزي کړې ده. حکومت بیا د اګست 28مه یوازې دا اعلان وکړ چې ولسمشر اسلام کریموف په روغتون کې بستر شو او د هغه درملنه وخت غواړي. ازبکستان په منځنۍ آسیا کې د پخواني شوروي اتحاد په جمهوریتونو کې تر ټولو ډیر نفوس لري. په دغه هیواد کې شاوخوا 9 میلیونه کسان ژوند کوي. دغه هیواد له افغانستان پرته د منځنۍ آسیا له ټولو 4 نورو هیوادو سره پوله لري. د ازبکستان د حکومت مخالفه سیاسي ویبپاڼو د دوشنبه په ورځ د کریموف د مړینې خبر ورکړ. خو روسیا شانسونو په تاشکند کې د یو شمیر سرچینو په وینا چې نوم یې نه دی اخیستی دا خبرونه رد کړل او ویل چې کریموف ژوندی دی. تیر ورځ د روسي رسنیو په وینا د ازبکستان صدر اعظم او د پارلمان غړیو د خپلواکۍ پر څلی په تاشکند کې د ګلونو ګېډې کې شوې. دا له تیرو 25 کلونو راهیسې چې کریموف د ازبکستان ولسمشر دی لومړی ځل دی چې بل څوک دا کار کوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر وایي چې یو شمېر افغان پولیس د قانون پر ځای سیاسي اړیکو ته ډېر وفادار دي. په دې هېواد کې د غوڅ د ناتو د قاتم ملاتړ د ماموریت مشر جنرال جان نیکلسن هم وایي چې د پولیسو په ځینو واحدونو کې سمه رهبري نشته. نور تفصیل د یوسف خان زدران پر راپور کې اوري.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر د افغان پولیسو په غیر سیاسي کېدو ټینګار کوي، وایي چې دا ستونزه د امنیتي ځواکونو پرمختګ او پیاوړتیا له خنډونو سره مخ کوي. فرانس مایکل میلبن د چهارشنبې په ورځ د پولیسو راتلونکي په نوم په کابل کې جوړه شوې غونډه کې د افغان پولیسو پر برابرۍ انتقاد وکړ. ویل چې ناسالم مدیریت نه یوازې د پولیسو اغېزمنتیا کموي، بلکې د دې ځواک پر روحیه او مورال هم اغېز لري.
The first issue I would like to highlight is the
حواله مسله چې زه غواړم ورته اشاره وکړم. باید پولیس غیر سیاسي شي. زموږ مندنی خی چې یو شمیر پولیس خپل رهبرۍ او خلکو ته وفادار نه دي، بلکې ځانګړو کړیو ته کار کوي چې باید دا سونه حل شي.
That needs to be tackled.
بلخوا په افغانستان کې د غوځ ملاتړ ځواکونو قماندان جان نیکلسن هم په همغږۍ او سالمې رهبرۍ ټینګار کوي، وایي چې دا موضوع د افغان ځواکونو د پرمختګ لامل کیږي. ښاغلی نیکلسن د افغان ځواکونو څخه د ملاتړ ډاډ تر څنګ وایي چې له 2018 کال وروسته به هم د ناټو ځواکونو 2200 سرتېري په افغانستان کې د مرستو او مشورو لپاره پاتې وي.
The Resolute Support Mission has started planning on how to continue these vital missions.
Afghanistan ke da us malatar mamuriyat pe kar kawi chala 2018 kal us sang khul mamuriyat ta Afghanistan ke da amar kri plus hal ke chada program mung ta ijaza ra kawi tarso la afghan zo kuno har khis malatar ta da amar kru
por da waqt ke da hukumat ijraai rais Abdullah Abdullah wai che da police paliko ke badlun na aw islahat raghli kho kifayat na kawi haga da police parabari ke stunze taidawi wai che zin police da khul qomandanan la chalan da شکایت لري.
تغییرات آغاز شده اما کافی نیست. اصلاحات شروع شده.
بدلونونه پیل شوی خو کافی نه دي. اصلاحات پیل شوی خو لا هم ستونزه شته. پولیس چې په سنگر کې جنگيږي امیدونه خدای ته وي، خو ویني چې رهبری ورسره څه کوي.
میبینه کې رهبریش به او چی میکنه.
د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي وایي چې پولیس باید د قانون لخوا رهبري شي نه د سیاسي ډلو لوري. هغه د پولیسو دراتلونکي پاړه دی غونډې ته ویل چې په ګمارلو او ترفیع کې د سیاسي کړیو لاسوهنه د دې لامل کیږي چې ځواکونه د جنگ په میدان کې زړه نازړه شي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاهد د پولیسو پاړه دی اندېښنو ته په ځواب کې ویل چې پولیس به طرفه دي او د دغه ځواک د مسلکي کېدو لپاره ډېر اقدامات شوي دي.
د نورستان د خلکو مرکزی شورا حکومت دغه ولایت ته په نه پاملرنې تورن کړ. له دې شورا د غړو شمېر چې لسګونو ته رسېده پرون په کابل کې په یوې غونډه کې وویل په دې ولایت کې د پراختیا په یوې برخه کې هم کار نه دی شوی او که حکومت ورته پاملرنه ونه کړي دا ولایت به ډېر ژر سقوط وکړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د روغتونونو، ښوونځیو، سړکونو، برېښنا او امنیت نشتوالی، اداري فساد او داسې نورې ګڼې ستونزې هغه موارد دي چې د نورستان ولایت د خلکو مرکزی شورا یې په ګوته کوي. د دغه ولایت د خلکو مرکزی شورا د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې وویل چې حکومت په شاوخوا 14 کلونو کې په دې ولایت کې په بېلابېلو برخو کې د خلکو د اړتیاو وړ پراختیایي پروژې نه دي پلي کړي. د نورستان د خلکو د مرکزی شورا یو مشر عبدالصبور توحیدی وویل چې د یاد ولایت په مرکز او اته ولسوالیو کې حکومت ولی تر وروستي بریده کمزورې شوې او دغه وضعیت سیمه ییزو چارواکو ته د فساد پراخې زمینې برابرې کړې دي. د پر حکومت غږ وکړ چې که د نورستان حکومت ولی ته پام ونه شي یاد ولایت به ډېر ژر سقوط وکړي.
تقریبا په دې 8 کالو کې زه په دې نه پوهیږم چې نورستان ولایت د افغانستان په جغرافیه کې شامل دی کنه. یو داسې ولایت چې د هغې اداري واحدونه تر دې نن ورځې پورې یو بل سره تړلي نه دي. یو داسې ولایت چې سړک، برق، صحت دا د یو انسان دپاره حیاتي مسله دی، د دغه شیان نه تر دې وخته پورې محروم دی.
د غونډې ګډونوالو دا هم وویل چې د دغه ولایت چارواکي د وړتیا له مخې نه، بلکې د معاملو له مخې مقرریږي. دوی دا هم وویل د دوی ولایت په حکومتي ادارو کې د اکثرو کارکوونکو کاری او مسلکي ظرفیتونه ټیټ دي. حال دا چې دا ولایت ګڼ شمېر لیک لوستي پوه او وړ ځوانان لري، خو په کارونو پسې سرګردانه ګرځي. دوی دا هم وویل نورستان یو سرحدي ولایت او تل د وسلوالو مخالفینو تر بریدونو لاندې وي، خو د امنیتي ځواکونو سنبالولو ته یې پام نه کیږي. په دې اړه د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې د نورستان په ګډون د هیواد ټول وروسته پاتې ولایتونه د حکومت په پراختیایي پلانونو کې شامل دي. د دې ادارې ویاند منیری یوسفزاده آزادی راډیو ته وویل
هیچ ولایتی از دید اداره مستقل ارگانهای محلی از دید حکومت افغانستان کلک شده.
حکومت او سیمه ایز ارگانونه ده هیواد هیس ولایت تا دشپگم گوتی په حیث نگوری. نورستان ولایت لدی ولایتونو سخه استثنا ندی. افغان وزیرانو د نورستان په ګډون ټول ولایتونو ته سفرونه وکړل. کوم کارونه چې نور ولایتونو ته شوي نورستان ته هم شوي دي، او خصوصا ورسته پاتې ولایتونو ته.
دا لومړی ځل نه دی چې د نورستان اوسیدونکي په هغه ولایت کې له اداري فساد، د امنیتي ځواکونو له کموالي او د پراختیا پروژو له نه پلي کېدو او داسې نورو شکایت کوي، بلکې په خوا تر دې هم ورته شکایتونه شوي وو.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کتلیت آمده ام کل تنظیمای زور از جبریز
و باید یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیده پاره جی پا افغانستان که مداخلت اونشی
مسئله توازن بودجه تنهایی است که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیست داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری ازادی راډیو نه واوري.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نور ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفحه 12.6 او لوی ښارونو کې په 0.15 صفحه روښانه او واضح اوریدلی سئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د سیاسي مشارکت په اړه بحث کوو. د پروګرام میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپل کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر د معلولینو د څانګې مسؤل حبیب الرحمن ملکزاده دی. ملکزاده صاحب ښه راغلاست.
مننه زنده اوسئ. تاسو ته او تاسو د رادیو سپور څخه ټول افغانستان ولسته خپل سلامونه وړاندې کوم.
ملکزاده صاحب، که اوریدونکو ته د سیاسي مشارکت په اړه معلومات ورکړي چې آیا سیاسي مشارکت څه ته ویل کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سیاسي مشارکت ځینې کوښښونه او فعالیتونه دي چې د ټولنې څخه په سازماني شکل یا غیر سازماني شکل په دولت په تصمیم گیری باندې خپل تاثیرات راولي. چې درته سیاسي مشارکت کې یو انتخابات ده، چې انتخابات په خله یو ملي پروسه ده چې ټولنې خلک یا خلک د زعیم په انتخابولو یا هم د دولت په ناظرینو باندې استعمالیږي. دا کلیم بل سیاسي یا هم حزب ده، چې دا په خله سیاسي حزب یا هم هماغه ګروه دمدغه حزب یا دمدغه ګروه اصلي هدف قدرت لاسته راوړل دي. چې په خله قدرت یو فکری او عملی توان دی چې یو څوک غواړي مثلا په انتخاباتو کې برنده سي یا انتخاباتو کې رای جګوي وسي یا هدف ته ورسیږي، مثلا د قدرت نه یا د خپل د حزب نه د دې مسایلو نه استفاده کوي چې هغه هدف ته رسي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک میسون د سیاسي مشارکت په اړه څه نظر لري؟
سیاسي مشارکت یا هم یو څوک ځان یا مثلا د پارلماني وکالت ته ځان انتخابوي یا هم په ریاست جمهوری کې او ځینې مسایلو کې چې یا هم مدني ارګانو کې ځان انتخابوي، دا انتخابول یو انساني او اساسي حق دی. د هر چا حق لري چې په دې مسایلو کې ونده واخلي، هم ځان انتخاب کی یا شورای ولایتي ته یا هم د پارلمان ته یا رسا جمهوری، دا د بشري حق ده. هیڅوک نسی کولای مثال خبرې چې څوک د حق معنی کې یا هم دا حق ځینې ورنه واخلي. او مثال په مثال په توګه که او څوک یو معلولیت لرونکی وګړی وي، دا چې معلول سي، معلولیت ورته را پیښ سي، دا څوک دا حق د دننه نسي اخیستی چې مثال دا ځان که په سیاسي مسایلو کې شریک ونه ګڼي، یعنی چې دا چې معلول سه یا همدا ښځه ده، دا د دې مسایلو نه لرې شي، دا د دې حق ده.
ډېره مننه ملک ساده صاحب. که په سیاسي مشارکت کې د ښځو د ونډې په اړه اورېدونکو ته معلومات ورکوي،
ښځې مثلا په افغاني جامعه کې چې یوه سنتي ټولنه ده، په سیاسي مسایلو کې ځینې موانع ورته پیدا کیږي، یا د خپل کورنۍ نه یا هم د دې مسایلو کې. او په دې کې بیا هم لکه څرنګه چې ما مخکې وویل، ځینې کسان په ده فکر دي چې ښځې اعتماد په خپل په نفس باندې نه لري چې دې مسایلو کې شرکت وکړي، او یا هم د ده اهلیت او شایستګي یا د ده شخصیت نه لري، ښځې د ده شخصیت نه لري چې مشارکت سیاسي مشارکت کې ونډه واخلي. مثلا او څوک فکر کوي چې ښځې نسي کولی چې په سیاسي مشارکت کې ونډه واخلي، دا د هغو حق دی. دا یو خبره ده چې مثلا یو څوک وایي چې ښځې نسي کولی یا ښځې نسي په دې مشارکت کې مثلا ونډه واخلي، دې کې ځان انتخاب کی. ځینې کسان وایي چې دا ښځې مثلا شخصیت نه لري، دا نسي کولی چې دا په دې کې ونډه واخلي په دې مسایلو کې. دا داسې نه ده. هیڅ پرمختګ په هیواد کې پیاوازې په مثال په توګه یا په نرینو په نارینو په ګرو او یا هم په خزینو په ګرو باندې مخکې نه ځي، دا په مشترک یا هم چې ټول خوندې ورونه لاس یو کې چې خپل وطن ته خدمت وکړي، دا ډېر ښه راځي.
قدر مون اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
پوهنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکرم په تاسو واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو موږ د حکومت خایش لرو چې موږ د وګو باندې بس لرو
فکر چې محکمې له خوا.
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدر مون اوریدونکو، بیا هم شرغلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوږ یاست. په سیاسي مشارکت کې افغان مېرمنې له کومو خندونو سره مخامخ دي؟
افغان مېرمنې یو خو په نامنی ده چې دا د نس کولای مثلا د سیاسي مسایلو کې ونډه واخلي، او بل د خلکو بې اعتمادي ده چې په هغه سابقه فکرونو غوندې مثلا په ښځو باندې اعتماد نه لري چې ښځې نسي کولای مثال په توګه په دغه کارو کې. مثال یوه ښځه که ځان ریاست جمهوریت ته کاندید کړي، څوک شاید امکان لري رایه ورکړي. چېرته څه مشکلات ستا دی، مثلا د شرعي مسایل دي او نور، مثلا د موږ او تاسو د جامع مشکلات دی چې دوی باندې اعتماد نه لري. او ځینې هغه کسان چې مثال په مېرمنو په مقابل کې چې هغه کم نظری او کم فکری لري، دا سم نه ده. په دې معنی چې انسان یا که ښځه ده که نر ده، دا ټول د یو حقوقو نه برخوردار دي او د یو توان او د فکر نه. انشاءالله دا چې که څوک په ښځو باندې دا اعتماد ولري، ښځې هم کولای شي چې دا په دې سیاسي مسایلو کې ونډه واخلي.
قدر مونو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک الله مو مل سه.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
د
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری. زه محبوب شاه محبوب مو نننی ژوند په شیبو کې خبرونه ته هر کله کوم. آیا کله د اهنګر یا پخګر دکان ته تللی یاست؟ اهنګر څه کار کوي او دغه کسب تاریخ تر کومه ځای رسی؟
السلام صنعت لبوس او دبا د جنگ وسایل جوړول د جنگ لپاره لبوس.
اهنګری یا پخکری په افغانستان کې ډیر لرغونی تاریخ لري چې لنوم او کار سره یې اکثره خلک آشنا دي. موږ نننې خبرونه د اهنګری یا پخګری تاریخ او اوسنی وضعیت ته ځانګړې کړې ده. راځي وګمې جبار خیل ته غوښ شو.
درنو اوریدونکو، کله چې انسان په ځمکه کې حس شوی له پیدایښت سره سمې د خپل ځان د هوساینې لپاره فکر کړی چې بیلابیل کسبونه یې رامنځته کړي دي. اهنګري د انسانانو یو لرغونی کسب دی چې د کربندو د اړولو، ښکار او ځان ساتنې لپاره به یې له اوسپنې راز راز وسایل او وسلې جوړولې چې لا هم دوام لري. په افغاني ټولنه کې هم پخګري یو لرغونی کسب ګڼل کیږي او کله چې انسان لومړنی ژوند لاره نو له همدې عمله به اهنګران هغه څوک و چې له اوسپنې به یې د انسان د هوساینې لپاره بیلابیل سیزونه جوړول. د کابل پوهنتون استاد پوهنوال لال پاچا ازمون وایي چې اهنګري د فولکلور هغه مادي او مهم کسب دی چې لا هم په هیواد کې شته.
دقیق تاریخ خو څوک د فولکلور نشي ویلی چې زه درته وایم چې دا کسب څو زمانه کومه زمانه کې پیدا شوی دی. څنګه خود انسانانو له پیدایښت هغه لومړنی ژوند چې د دوی وو د سمڅو د ژوند نه رانیولې تر ښارونو پورې رارسېدل دا خو د کسبونو نه ډک و، ځکه خو دوی د خپلې پوهې په بنسټ باندې به یو کار کوو. نو کله چې انسان پیدا کیږي هغه سره سم څنګ کې ورسره ورو ورو د په بدوي حالت کې او په مدني حالت کې دا کسبونه چې دي وده کوي. اهنګري هم دغسې یو کسب دی، یا د وستاکاري یو کسب دی چې د انسان د ژوند سره سم راغلی دی.
د نوموړي په خبره چې افغاني ټولنې ته هم د اهنګرۍ کسب له نږدې ټولنو نه راغلی او له همدې عمله یې دلته هم رواج موندلی چې یو شمېر متلونه او نور فولکلوریک مواد یې هم را انتقل کړي دي. نوموړی د بیلګې په ډول هغه متل چې وایي یو د اهنګر سل د زرګر یادونه کوي وایي چې دا متل له فارسي شفاهي ادب څخه و پښتو ته را انتقل شوی دی. دی وایي چې یاد کسب یو شمېر رواجونه او نرخونه هم رامنځته کړي دي.
خلکو چې کوم کسبونه کړي دي، تر سره کړي دي، هغه اثرات په فولکلور کې هم ښکاري. هغه که هر کسب وي او زموږ ولسونه چې دي ځان ته خپل کسبه لرل، بیا دا کسبه چې وو هغوی به ځان ته خپلې برخې لرلې. مثلا په کله به چې غنم وشو په غنمو کې به د کسبه او برخه بېله وه، هر فصل کې به د کسبه او برخه معلومه او ولس به ورته وله ورته. کسبه به ډېر مشهور و، هغه که موچیتوب و، هغه که نیتوب و، هغه که وستاکاری و. وستاکاری کې دوی د اهنګري او د شیر ټول شامل ول.
د کاغلی ازمون په خبره چې د اهنګري کسب پر ولسی ادب هم تاثیر خندلی او په ګڼو متلونو، لنډیو او یو شمېر نورو ژانرونو کې یاد شوی دی. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی نور الله کوثر بیا وایي کچیرې د انسانانو تاریخ ته وګورو نو د اهنګرۍ کسب پیلامه له حضرت داود علیه السلام څخه کیږي.
په قران کې چې لومړنۍ قصه راغلې ده دا د داود علیه السلام راغلې و. النا له الحديده، الله جل جلاله داود ته وایي چې ما د په لاس کې اوسپنه نرمه کړل. او داود علیه السلام صنعت لبوس او دبا د جنگ وسایل جوړول د جنگ لپاره هغه لبوس هغه زرې ته وایي. په تاریخ کې راځي چې داود علیه السلام هغه وخت چې دی کوچنی و لومړي ځل لپاره د ټانک شبي داسې یو شی جوړ کړل چې هغه قلا نه فتحه کېدله د جالوت په وخت کې. داود علیه السلام داسې یو شی جوړ کړ چې اطراف د هغې عمل نه تیرکشونه ورته ویستلي وو او هغه ته ټیرکونه ورکړو. کله چې هغه قلا باندې ورخوشي کړه قلا یې ونهنوله او ده به دننه نه یا څوک چې دننه د ټانک وله تیرونه به یا غشې به یې ویشتله او په ده باندې به غشې ځکه نه راتله چې دی دننه په دغه اوسپنیز هغه کې بند وو. نو دا وایي لومړني ځل لپاره د ټانک شبي داسې یو شی داود علیه السلام جوړ کړی ده.
د کوثر په خبره چې له دغه کس سره د ډیر په خوا راهیسې مینه لري او د دغه کس ډیره برخه یې په کلي کې یاده کړې ده.
کوچنیوالنه له دې ټکټوک سره هم مینه ولا کله بچې د انګری شای پیدا کېدل او د کور سره نږدې هغه بازار چې په کلي کې او په خارو کې راغله لوب خار کیندا سه د مکو کور سره نږدې انګرانو او لبي سازانو کله بچې دوی ته ودرېدم دغه دوی چکه شو دغه دوی غغو ټکټوک ډیر خواند راکاو حتی د مکتب په وخت کې ما پیاد کیږي چې کله مکتب نه بتللم د لار په سر د مکتب او د کور ترمنځ یې منګي وایینګر وو نو بدري دغه به اخر پټکی را منو کړو ځې تاسو ولې ودرېګیل ته طبيعتا د ماده کسب سره مینه ده.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ یو بلغړی داوود ناظم بیا د آهنګرانو په خوانیو دوکانونو او د خپل کلی کیسه کوي او وایي چې د آهنګرۍ کسب اوس راکم شوی دی.
پخوانی دکانونه ای سړی را یاد کی ډیر یوادی دکان به وړ په صادقانه لهجه او چیره باندې واغه آینګر ورته ناست و او خپل هغه مشتریان سره به هم داسې رویه کوله لکه د کلونو کلونو وروري چی زمانی که د خدای به شیغه به همیشه یا آینګر هر کار کې به چې وسیده د غذا کې به یا آینګر ډیر نږدې ملګرتیا ورسره درلودله نو بیا باید هغه بیلو کلنگ و چک و شوده قشان پا غبان دیر که جوده ول. اما اوس دقیق رواج زکل گذار کم کاری ده ما پا نظر چه ستر فابریکی جوده شوی ده اغو فابریکو پاسته سر آقا سچه ده طولن ضرورت وی پا دیر آسان و ارزان جوده وی یا بازار تا اولانده که وی.
خاقله نظم وی چی ده آهنگره پودوکان که یو دول مرتب او منظم آهنگ هم موجود وی چی لده غقت خواه زنگره خوند اخلی.
بله دیر خواه ورزشی حرفه ده ده. دا درانده درانده مردولون جگوی و درب و دروبی شده وحی او بل دیدوی ترمنز یو عجیبه هماهنگی سرعی بینی چه دو انگران یو دیدی وسپن دیخوا با ولار و یو بای دیخوا تا ولار و او پا نوبت سر بایدا چکشون پا دی وسپن ورکول اغا نرمشوی وسپن بانده اغا با چکشو واح پا این ثانیه که یو ثانیه روز با دب واح بیم نو دا با ندیدوی پا سرو سر لگیدل و سر قیسه بایم کول پا این وقت که در خیلی یو همه هنگی با دیدوی ترمن سری لیده یو وروری و صداقت بای لیده.
دا کندهار اوسیدون که دخپل کلی دا آهنگرانو کیسه کوی او وایی چی بخوانه آهنگری پا انعنوی شکل و او مصبه ایوازی غنم او نور حاصلات اخیستل. خوب اوس وخت کې آهنگران یوازې پیسې اخلي
په کورته وای آهنگران معمولا په ور سر کې څه وړم دی بدغه کولو دا لورو بیلو کلنګو وسایل جوړول یا بیا غتیا ورو څه پڅ بیسو به ورته تیر کول په ور کې معمولا دا ابتدایي د زراعت کرین وسایل بدې جوړول آهنگر زموږ یو کل کې آهنگر او خالق داد مې دی د یو زو مثل مشیل از ما په یاد شې دغه هر په پیش وړه او د کلیوال لپاره به دغه شان جوړول بیا به دغه شان په مقابل کې به موږ دې ته په کال په اخر کې غنم او په ژمی کې دلاندې په کولو باندې یو ټوټه برخه به موږ ټولول د دې د خوراکي ضرورت وګ څلور پنځه کلی شي دا هنګری نه ول دا به موږ ته برابرول نو هنګری په دغه شکل باندې و اوس تقریبا اکثر لکلو سو وتلې په جنو کلو کې څه زیاتره بازار ته راغلي تجارتي شکل نه ولې د پخا هنګری په انانوي توګه دغه شو سپاره او مالو لوګر زمبر د وسایل د سوشي نو ما خنته به خسر ماري پلانه هغه اوس به لمنځ تللی دی پخا کله کوي کولنګو سپاره او یوم لوګړو زمبیلو خړ د قانوني وسایلو بیلچاو بیلو کلنګو رشکو د لورولو دی غنمو د درو لورو کړکۍ و چې شاخه و چار شاخه و دغه وسایل به انګر جوړول په بازار څخه ناخستو د خلکو ضرورت په غټبی توګه په خپل موه چاپیرال کې پرکېدل
دی. وایي چې په کابل کې و کوڅه د آهنګرۍ د کوڅې په نوم مشهور ده او په یو شمېر نورو لویو ښارونو کې هم ځانګړي کوڅې موجود دي. په آهنګری کې له کومو وسایلو کار اخیستل کیږي؟ د کابل ښار یو آهنګر شیرین مغاګولې هغه وایي
منګا انګری کار کوو دغه فیلن د منګا دغه قلم د او چاکوش د دغه د سنگدان د کوره د ودان د دغه شیانو کې منګا کار کوو دنده کس دغه ده میراثي ده چې د منګا د پیغمبر نه منګ ته پاتې وو د پیغمبر نه د سلسله فلسله د منګا پلارونه او نیکونه کار کړی دي اوس فیلن منګا خپل کار کوو.
نوموړی وایي چې ټول آهنګران ځان د داود علیه السلام اولاده ګڼي ځکه دا کس دوی ته په میراث لنیکونو ورپاتې دی.
دغه انګری ډېر قوت لري څه ځواني دې په کار لري څه سپینګیری شولې بیا دې لاس نه کېږي نو مجبوره یا زوی ته یا وراره ته دا کار ورته سپین کې هغه وړاندې بوځي او موږ به دې کار نه شو کولای.
له خاغلی شیرین نمو پختل چی دوی کوم کوم تو کی جوړول شي او بازارې چټول دی. هغه وویل
نلور ده شکوش ده قلم ده تبر ده دغه ده کولنګ ده د بوټو دغه تیشی دي درګوی تیشی دي دغه شان موږ جوړو مختبیلی دي دغه شان جوړو فروشا د موږ خو په خبر خراب کړای سدا دغه جنور دغه ټوټي پټي اوس پندې وړي حالت یې وایي برته را لګي به کیفیت ده سه اوس مسلمان وړي چې په رګي یا په چشي ولګي د خپل د سه پټي پټي دي دي کیږي او د موږ سه بای کیفیت ده چې اکثر نه جوړو ام غرزان خلک اخی ده که شي نه اخی شه.
درنو اوریدونکو دا ود دیونه ژوند په شیبو کې خبرونه چې د اهنګری یا پختری پر تاریخ او ارزښت مو درته برابر کړی و. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org او کچری غواړی لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.